السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې د بیگانۍ چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي دي چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکیان وژلي او څلور تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلان په نوم په یوه ویبپاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو وړه مسافر وړونکي موټر کې شوې ده. دا په کابل کې په روانه اونۍ کې دوهم برید دی چې د داعش خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي سیمه کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان یې ووژل او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت یې د څلوېښتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر ولکې لاندې ارک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پرندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د رسولو او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې 3,00,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حل کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزا کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزا کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3,000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کېږي. اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا 100 تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام، دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او دریمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې د کابل د بیگانۍ چاودنې جزئیات ترکو. په یو مرکه کې به دا پوښتنه وڅېړو چې آیا طالبان د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي؟
طالبان د دې وړتیا نه لري د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اوپراتیفي، رواني، اقتصادي امنیت ټینګ کړي.
د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یوه قمندان کورنۍ او خپلوان وایي دا قمندان له شاوخوا یو کال راهیسې په افغانستان کې ترای تم دی.
یو نیم کال کیږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ.
په نورو راپورونو کې د ایران د پارلمان د مشر هغه څرګندونې څېړو چې وایي په دې هیواد کې د وروستۍ چاودنې ریښې په افغانستان کې وي.
دا چې ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې اعلان کړی چې د سه شنبه پورې د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې قمندانې ویاند خالد زدران پر ایکس شبکې لیکلی چې په الوهیلو سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش بیا ادعا کوي چې دوی د کابل د شپاړسمې ناحیې په اړوندو سیمو کې د پل چرخي زندان په یو موټر کې په بمي چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د موضوع نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د دې قمندانې ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو ده نه دی ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2023 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څانګې په دشت برچی کې د شنبه د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې پتراس کې الکتر لګه 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د غیډلې په یو بیان کې ویلي غړوې د شیا مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکو توکي وچول. د شتبرچی په زلونو د داعش خراسان څنګه د بریدونو هدف ګرځیدلې. د غیډلې پر خوندزیو روختونو او جماعتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نور سیمې هم په نخښه کړي چې اکثر پکې شیا میشتي سیمې هدف ګرځول شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبه د ورځې په چاودنه کې د هزار ټولنې لکتر لګ 15 کسان مړه او ټپیان دي. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. یوناما په ملکی وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي داعش ځپلې او ترهګر وډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
د زر سلوشم کال کې د دې احتمال ډیر زیات دی چې ګواښونه او توریستي عملیات د داعش او نور توریستي ډلو خانه نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کم کاذب ډاټ چې نړیوالو ته او ولسته ورکوي د امنیت د ټینګښت په هکله باندې په هغې کې مطلقا پاتې راغلي دي، او دا په دوو کلو په تېرېدو سره عملا ثابته شوه. سره دې چې دوی د ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، حتی دوی خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش، تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څېر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د پرونۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی. د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبان د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواری د خبرو یوه برخه مو په راپور کې واورېده. خو نوموړي پخواني جنرال له ازادۍ راډیو سره په بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حملې نشي مهارولی. له ښاغلي شینواري سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سم پاملرنه ورته کوي کنه؟
د هر هیواد پلازمینې امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهمه ده. ولې تنها د طالب او ملا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي؟ کم فزیکي فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظه به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولې د پوځي ډلو دپاره، د تورستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلی چې دوی مخنیوی وکړي. بل د هغې تر څنګ د طالبانو ټټپوري چارواکي چې دي، هغو د خپلو مشرانو نه ډېر سخت خوابدي دي، په دې چې مشران یې په حیش و عشرت کې دي او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدساتو باندې چې دو په اصطلاح جهاد کوو هغه یې پرېښي دي.
په 2024 کال کې کابل تر دې دمه د 214 شاهد دی. په یوه اونۍ کې طالبان خو د امنیت د ټینګښت ادعا لري، مګر ولې د دغو چاودنو په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د اوس نه دی، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي. موږ د مسلکي لحاظه، تخصصي لحاظه تل دا ویلی دی چې طالبان د دې وړتیا نه لري، د ظرفیتي لحاظه، تخصصي لحاظه، چې فزیکي، اپراتیفي، رواني، ټولنیز، اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولې هغه امنیت چې پاتې هم خو هغه تقریبا د جمهوریت وخت هغه امنیت و چې دوی شو کولای په یو څه موده آسوده توګه باندې هماغه امنیت ته دوام وکړي، او بل په جمهوریت په وخت کې د امنیت اصلي ویجاړونکي خپله طالبانو او نورې تروریستي ډلې وې. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو دپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وشي کولی هغه کم فزیکي، رواني، اقتصادي، ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظه ایجاب کوي چې هغه تامین کړي. په دې چې په دې برخه کې دو لازم ظرفیتونه نه لري.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغسې چاودنو مسؤلیت مني او څه به پېښ شي که مخه ونه نیول شي؟
داعش یو نړیوال تروریستي فنی او مسلکي شبکه ده، تروریستي چې ډېرې وړتیاوې لري، او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغو د پرمختګ او د هغو د عملیاتو مخنیوی وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څیرول باندې وڅېړي، او هغه ګواښونه چې د هغې څیړنو بنسټ باندې رامنځته کېږي د هغې لپاره تدابیر ونیسي. او د هغې تر څنګ داعش طالبانو ته نه، بلکې سیمې او نړیوالو ته یو لوی ګواښ دی که چېرته پاملرنه ونه شي او همدغه ګډ وډ نظام چې اوس حاکم دی دا روان اوسېږي. باعث د دې کېږي چې هم په افغانستان کې هم سیمې هېوادونه او هم د نړۍ نورو هېوادونو ته ګواښونه وکړي او حتی تروریستي عملیات ترسره کړي.
د تیر پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال اجمل عمر شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خپل نوی راپور کې ویلي چې د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډېره تکیه، د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ یې د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2024 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خپور کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری یې ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس بې دندې شوې. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازنی ډوډۍ راوړونکی وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له امارات څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنی ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خاوند یې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلی.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې اوو کسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یوه خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرست یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بېدندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د ښې همغږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یوه قمندان محمد شریفوف کورنۍ او ملګري وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې د هغه مړی او ژوندی ورک دی. شریفوف چې په مهدي ارسلان مشهور و، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د راپورونو له مخې محمد شریفوف چې په مهدي ارسلان مشهور دی، د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2021 کال کې د شاوخوا 15 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلوال ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوی او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفوا د ازادي راډیو تاجکي څانګې سره تېره ورځ خبرو کې ویل چې ل یو نیم کال راهیسې د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړي هم د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته د یو سفر پر مهال نادره کشو. د هغه په خبره دوی د مخدره موادو یوه ډله قاچاقبر ونیول او هغوی منلی چې محمد شریفوف یې نیولی و، خو د هغه د مړي او ژوندي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د دوو سرچینو چې یوه یې په ختلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بله یې د بدخشان په غرنۍ خود مختاره سیمه کې ده وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکېدو خبر دي. دغې سرچینې زیاته کړې له هغه وخته چې د مهدي ارسلان نوم په رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه، ښایي طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکېدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او شاوخوا دېرش کال عمر لري. تاجکستاني چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف
د انصار الله جنگیالی د دغه واد له پولو څخه بل ځای ته وړي. تاجکستانی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغې منع ګرځول شوې ډلې له 200 تر 300 پورې جنگیالي په افغانستان کې دي چې ډیری یې د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سربیره د نورو اکثرو بهرنیو وسله والو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تېره بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شوه چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسله والو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت. د امرالدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري خبرونه په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته اجمل اند چمتو کړي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسې چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو دغلته د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د فارین افیرس په وینا په دې لړ کې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو او پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450 زره افغانان به چې ډېر یې د ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوی وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبه په ورځ په اعلان کې ویل چې له دې هیواد څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 450 زره افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزته توګه دوام لري. خو لسګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوي په وروستیو اونیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاتی شوی، زورول شوی او له ځینو یې مالونه اخیستل شوي. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسنادو افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونې په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو سره اړه لري. لیکوال وایي افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وایي د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرې وکړي او د هغوی غوښتنو ته دې پام وکړي. پاکستانی چارواکو په وروستیو کې پرله پسې دعوی کړي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت بیا دا دعوی ردوي او وایي افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. د ای ایس پی این کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوبو په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو ریپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو تحلیلي راپور چې وروستی راپور دی لرو. که څه هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دی ویلي چې د کرمان پیښه چیرته پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت دی چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. محمد باقر قالیباف دا څرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امام علي سره په کتنه کې کړي او دواړو لورو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امامعلي سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او دا حالت د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغېزې کولی شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډلی په افغانستان کې ځپلې ده او هم دا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوته نیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه ده او دا اوس په سیمه کې ډېر هیوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې هم تاسو ولیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدې چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلي شینواری ازادي راډیو ته وویل
ترورستانو کومې ډلې چې دي، که داعش ده که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې تروریستي ډلې نه دي، دا نړیوالې تروریستي ډلې دي. دو د نړۍ په سطح باندې فعاله دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي په کې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو دپاره په خپلو هیوادونو کې د دونه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوه باخبره سرچینو په حواله لیکلي وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګې کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله یې ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په اوومه نیټه ویلي وو چې د کرمان په چاودنو کې د لاس لرلو په تورې 2 کسان نیولي دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤول یو تاجکستانی تبا بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 14 افغانانو په ګډون 90 تنه پکې ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالې څخه تا پیغام درته پرېږدم. ما د ازادي راډیو د مشرتابه ټولو ملګرو څخه دا هیله کوم چې ازادي راډیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي راډیو ډېره ښایسته راډیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي راډیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی راډیو اوریدونکو او کار مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی، نو مور واده حکومت چې مور سره مرستو کې وسنه.
د کندهار د ولایت سپین د بولدک ولسوالي کې بالکل د موږ دلته ډاکټران چې دي، که د کلینیک دي که شخصي ډاکټران دي، بالکل په ټوله ولسوالي کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک د دوا او په نمانو پوه کیږي، د دوا او په نمانو پوهي او متکی انګلیش از دی، هغه دوا خانه راستی، هغه ډاکټر صاحب، هغه ولایلی چې مریض ورسی مرض یوی دی بل مرض دوا ورکی پی پی گنه، هغه مریض ته یو پدری نور بدن ته تاوان ورسیږي، خاص بدن کې لکه زار وګرځي. نو زما خبره ده محترمو، باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیاته را لګولی وای او دلته له ډاکټرانو چې انتحامونه اخیستي وای.
مخ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د عمرسته را سره وکي دا موږ گزارش کوم گزارش هم کپورته کو گزارش جوړ بکو کای تاسو خو خې موږ درنه پر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلې یو به سرنوشت یو څوک په درد نه خوري دغه د ریاست سفاره د پیغام ورکو هغه پیغام ته جواب نه ورکوي یو میاست درنه میاست درای هفته بعد یو پیغام د مو جواب ورکوي سي دولت خبر سم دلته پریشان سرګردانه یو ولاد د زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په کابل کې د بیگانۍ چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي دي چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکیان وژلي او څلور تنه نور یې ټپیان کړي دي خو داعش ډلې د اعلان په نوم په یوه ویبپاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت یې د څلوېښتو پروژو تړونونه منظور کړي دي په دې اړه د طالبانو تر ولکې لاندې ارک پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا تر ارزونې وروسته منظور شوي د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پرندې د بند جوړول د زابل د توري بند بشپړول په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د رسولو او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون سره باندې درې لکه شل زره کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې د جرمني د ډي پی خبري اژانس د خبر لمخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپل کلنۍ احصایه خبره کړې او ویلي دي چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې د راپور لمخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکتران د تېښتې په حل کې دي د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزا کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پلان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي ډیر کم شمیر روغتونونه په غزه کې چې د اسرایلو تر بمبارۍ لاندې ده فعال پاتې دي اسرایل وروسته له هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3000 کسان وژل شوي او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او دریمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینه نظم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
رور پلار ایسو بور سر برست نکی با افغانستان که متاسفانه چی ما دا اخپلا بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابدا مشکلات دیر سیاه تلاری
دیوی میرمنی غک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که یو شمیر ناری نال خپلو میرمنو سره دیاغو پا کار که مرستنه که بی وز چی افغان میرمنی لکورس خب بهر کار نش کولی ده کورنه ناری ناو تا چه کول پا کار دی ترسو دیغو لاسی سنایه و تا بازار پیدا شی
که هغه د نور په چیره کې وي که هغه د خور په چیره کې وي یا د مېرمنې په چیره کې وي نارینه ته لازمه ده چې د دغسې مېرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې اوږه ورکړي په خپله مېرمنې د ځان لپاره څه کولی شي
پیجانلاین در خود باز کردم خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړي قدر من اردن کو ده طالبانو له دوام ځلی واکمنی وروسته غه میرمن هم اوزګار او په کور کې نول شپې چې لوستي وي او له کورس خه بهر دندې درلودلې له دوی څخه یو شمیر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خودي خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه وسره کوي ځینې دا میرمن دې ته اړې شوی چې د خپل وګندل شوی او شیانو لپاره آنلاین پانه جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخبوزی په کابل کې د یوې دولتي ادارې په خانه کارکون کې چې وصله دند څخه ګوخه شوی او خپل نوم نه یادوي وای چې وځ د آنلاین پانی لارې خپل لاسي صنایع وته بازار پیدا کوي
پیجانلاین بر خود باز کردم خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم
آنلاین پانه مخلص کرد شکر دختر لپای لمیخه قوی شروع کرد لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا دی فکر که وم چه داسه کار پیل کردم چه خپلا دزن نیسه ووسم شخصی کارو بر میوی هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم دی هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشی ویشایند پا خپلا آنلاین پانه که نداری تا کیگدم ترسوی پا افغانستان و بهر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفا که دی تابلوگانی دی ده خزو پلال جوشی وی افغانی کلی دسکولونه زیورات د نارینه لپاره خامکی یخنونه او داسې نور اصیل افغانی توکی چې کلونه کلونه تاریخ لري زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی خو له ګټې څخه یې خوښه یم خواري مو بې ځایه نه لګي
له دې مېرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه مېرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي لخپلو تجربو څخه څه ورته وایي
خیاط دارم سفارشات هم خیاط آمانه می سازم رهبریت و اینا نشتما بشته در دست خودم از فقط
خیاط دارم کله چو فرمایش اخلم هغه ای جوړوي بل نوری خزی هم خپل گندل شوی شایان نوری او موکی پا خپل آنلاین پانه که ده خرچلاو لپاره ورتک دو زما په نظر هره میرمن چه پا هره برخه که مهارت لری باید وی کاروی پا کور که لبی کار ناستی سخت سنه جوریگی اقتصادی ستونزی و روانی تکلیفون و رس پا ورز زیادیگی نخبا داوی چه که پا پایل که ستونزی هم می باید حتما دیا و کار زمین زانتا برابر کری ما چه آنلاین پانه جورا کرا نمی دیری پیسی دلو دی او نه هم دا چه عملا تر پا کم لگخت و یوازی زان می دوم را لسی سنایی را طول کرل چه دا کار پایل ور باندی وشی اوز دادایم چه کار بمی دیر جر دیر اگت و کری دا افغانستان پوسنی و شرایطو که دخزو لپارا کار کول سخت شوی دیر خبری باوری خندونه بل مخی لیری کوی بیا وقت پل هدف ترسیگی
یوش میر افغان میرمنی دی طالبانو پا حکومت سربیر دی خپل کور لناری نو سخه شکایت که بیوایی چه پا کارونو که خو اصی هم رست نو سره که بی لدی سره سره دی دوی پا وران دی خاند هم جوده بی پا دی اکلموله محصل او آرائشگر مریم سره مرکه کردی حقا پا پایل که پا طوله که دی افغان خزو پا ستونزو خگیگی کلا چی
طالبان راغلی دی یعنی شرایط دوم نخیر نی
اقتصادی مشکلات ډیر شوی دی. یعنی زیاتره هغه کسان و چې سواد درلودله، یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه هغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمان یې وو، هغوی اوس زیاتره ګدایګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خو بد دی تر امن ثانی پورې. د امن ثانی کلوي کله چې د ښځې له منځ نه لاړ شي، د امن ثانی به هم شاید له منځ نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهاني عالم سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دی چې دوی څه کوي، څه غواړي، خواسته یې څه ده. زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس واړو چمون ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت کې خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات یې باید وګوري. د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي. تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅوک دوی ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایه خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
خپله مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرو، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه وو. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محروم دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع وته. په دې اکله معلومات راکوي چې دغه یو صفه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي ته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ چې موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه یې کړي وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جورې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاص فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیل ځایونو ته خلک ګوري، نور نورو هیوادونه سوک چی په خارج کې دي سوک چی عبدل ته هیواد کې دي زیاتر زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده خو خارجي ده ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولې.
بله که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو مېرمنې سایډونه لري اوس اکثره زموږ او تاسې لوستې مېرمنې بیکاره سوي دي څه نظر لرئ له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کړه همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي حتی ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي بېلابېل رقم کالیارې دي ازبکي تاجکي کالي بوره دوزي خابک همدا کارونه.
په دغه سیاسي وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی شي؟
ولاره چې دا د خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړه کړي باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسهدار دي تجاري دي هغوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي. که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي ډېره ښه ده ښځو ته حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي. زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطي تر څنګه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي م زده ده ارشګري م زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم نه خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګردي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي. زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه مېرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار ده د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته یې هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي پوهنتون بند دي کارونه بند دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي. په دا وخت کې داسې شوي ده چې ټول وایي حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې د نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نورو ښځو چې کار کوي دا مشکلات ډېر زیاته لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه فایده نه لري ستاسو وایده هېڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینه وو ته څه ده په ځای دي چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینه وو ته څه وي؟
اول زبا یو خپل خبره ده چې افغان داریده چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه داریده د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې پوهنتونونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پوهنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ. دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته به د یو ډاډ په څېر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی. یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کړي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو، د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه هېڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي. څوک چې عمل کوي هېڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کې، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د میرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سله باغه واښه راوړه، غوا باغته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټر بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې، خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختي دا ده چې مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نم مکمل خبر ندی. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنین چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجار نه وغه بی ختیجه، خو تجار وکړه. دغه سی خزینه وتل جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ول ورته اجازه وا.
لوقوقی اړخ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لکه د سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مرمن دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مرمن هم لري. داغسی میرمنی هم کولیشی چه دا هاو خارق العاده ارزختونو استفاده سره چه الله پاک ورکلی دی دا هاوی نا پا گتر اخستو سره دی کولیشی چه دیر خو کارونه تر سره کی تاسو لاسی صنایه تا یادوانه اکره داغ صنایه او داغ لاسی کارونه دا دا اوز خبره نه دا سوونو کلونه نمخ که دا میرمنی دا کارونه کول میرمنو او دا دی لاره نا خپل هوا خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبختانه په افغانستان کې لاسی صنایع ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایع ته کار کیږي خوشبختانه نارینه او لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغه خلاقیت لري او دغه استعداد لري که هغه د لور په څیر کې وي که هغه د خور په څیر کې وي یا د مېرمنې په څیر کې وي نارینه ته لازمه ده چې دغه مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته دی وخت ورکی تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي دغه لاسي صنایع ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایع ته که مېرمن باندې نشته نارینه مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایع ته او تجارت وکړي وخت ورکی ورته تر څو دغه لاسي صنایع نه استفاده وشي او بل اخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي د بازار کې ارزښت شي او بل اخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221440. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Cheers. فکر